څخه راغلاست.
ډیره مننه زرغونه منګل. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندل دي خبرو چې د افغانستان د حکومت ځینی مقامات وایي چې نن به د طالبانو ټول هغه بندیان خوشی شي چې حکومت یې ویل چې حکومت ویلی و درنی جرمی دوسیه درلودلی. د دغو طالبانو شمیر 400 ته رسیدو. پرون هم د ترخی په زندانه یو شمیر دغه طالبان خوشی شوی دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو د وروستیو تلفاتو او زیانونو په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سر ټکی د وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د ترخی په زندانه خوشی شول. د هغوی دقیق شمیر نه دی څرګند. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او په پرونی پیښې سره یې وښودله چې تشدد یې په اوج کې ساتلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویسکانسن ایالت ته ځي چیرته چې څو ورځې مخکې د یو تور پوستي کس باندې په برید سره اعتراضونه وپارېدل. پوره خبرونه. د وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د څرخی پله له زندانه خوشی شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. افغان چارواکو هم په دې وروستیو دوو ورځو کې د بندیانو د خوشی کېدو د شمیر په اړه باندې رسنیو سره خبرې نه دي کړي. په خوشی شوو کسانو کې یو تن چې حنیف الله نومیده د ازادي راډیو خبریال ته وویل
ختم کی او زر تر زر دے بین الافغانی مذاکرات پیل کی چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او آرامی راشي، مینه محبت راشي.
پاغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبريال اخیستې لیدل کېږي چې یو شمیر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړي ګلاني وړیو. جزئیات پم دې پروګرام کې. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او تشدد یې په اوج کې ساتلی. ښاغلی فدایی ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د پرون سهار حمله پر آمده اجساد وه او د طالبانو بد نیت څرګندوي.
د سولې په جریان کې موږ په هغه فعاله دفاع کې قرار لرو. موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو ځکه سولې ته احترام لرو. اما دوی برعکس په دغسې عمل باندې دا ثابته کړه دا که په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده دا یې ثابته کړله چې دا خلک نه په سوله باور لري نه ورته متعهد دي.
د سې شمې په سهار د عامه ساتنې پر قطه په وسلواله حمله کې د امنیتي ځواکونو درې غړي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. په پیښه کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې پرون په تخار ولایت کې د پوځ یوه هلیکوپتره لویدلې ده. د دفاع وزارت د بیان له مخې دغه هلیکوپتره پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال د تخنیکي ستونزې له کبله سقوط کړی دی. د بیان له مخې دغه هلیکوپتره د 212 پامیر قلي اردو له هوایي ډګر څخه د تخار ولایت رستاق ولسوالۍ ته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دغې پیښه کې د هلیکوپټرې سورلۍ او پیلوټ ته کوم زیان نه دی اوښتی او په دې اړه باندې تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دغه ښار څو ورځې د پرله پسې تاوتریخجنو مظاهرو شاهد و. مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی کس په ډزو وویشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سره له دې چې د کینوشا ښار ډیموکرات چارواکو له هغه غوښتي چې په خپل سفر باندې بیا کتنه وکړي دغه سفر ترسره کوي. په کینوشا کې وروسته له هغه د اگست په 23 باندې مظاهرې پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی چې جیکوب لیک نومېده و مرمۍ له شا وویشته. د بلیک کورنۍ وایي چې 9 کلن جیکوب لیک اوس له ملا ښکته فلج شوی دی. ترامپ رسنیو ته وویل هلته ځي څو د پولیسو او ملي ګارد له ښو خدمتونو ستاینه وکړي. هغه ونه ویل چې د جیکوب بلیک له کورنۍ سره هم ګوري که څنګه. د بیلاروس په پلازمینه مینس کې پرون د پانتونونو زرګونه زده کوونکو لاریونونه وکړل. هغوی دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د اپوزیسیون لخوا پر خلکو غږ وشو چې د تعلیمي کال د پیل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې اعتصاب وشي. محصلانو سره او سپین بیرغونه چې له ډېرې مودې راهیسې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مقاومت په سمبول بدل شوي لیږدول. د مظاهرو ضد پولیسو لږ تر لږه 55 کسان نیولي. دا خبر د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې خپور کړی او ویلي دي چې مظاهرچیان په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکو پکې د یوې بلې دورې لپاره ګټونکی شو. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کال په بیلاروس واکمني چلوي. په وروستیو انتخاباتو کې د هغه پر ضد خلک پاڅېدلي او مخالفان وایي چې د په درغلیو ولسمشرۍ ته رسېدلی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې دا اوري چې د افغانستان د حکومت سرچینو ویل دي نن به د لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. د 400 طالبانو په خلاصون باندې لانجه روانه و. پرون هم له پولیسرخي زندان یو شمېر طالبان خوشی شوي چې لډلې حنیف الله ازادي رادیو ته وویل
اشرف غنی د دغه چټي مسل د خلډونه د زر تر زر ختم کی او زر تر زر د بین الافغانی مذاکرات پیل کی چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او آرامي راشي، مینه محبت راشي.
په یو شمیر ولایتونو کې د سیلاونو له امله د خلکو تلفات له 190 پورته شوي دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی کړې.
در ولایت کاپیسا، پنشیر، میدان وردگ
تیلابونو پا کاپیسا، پنشیر، میدان وردگ و لوگر، کابل، ننگرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کنر، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو که را ووتل. یو سرو نوی کسان پا که شهیدان شول چی شمیری یو اس هم ده بدرون پا حال کی دی.
په کونړ کې به تاج بیبي درو پیژنو چې درې ودونه کړي وو، خو د ملي اردو درې واړه میړونه چې په جنگ کې مړ شوي د تنها پریښي ده.
والله وخت شهید شو نور بچی و موږ د هغو سه ساعت تیرو د مور او پلار یو سه تیر شو، هغه هم دغشان شهید شو، دغه بچي پاتې شو، موږ پاتې شو. موږ هسې نه به چې دا پاک سفر به زموږ داسې زوریږي او موږ به داسې خفه او تومانه کېږو زموږ په کورو زموږ خو یک ماس.
رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د حکومت زینو سرچینو ویلې نن به د 400 لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. څو ورځې مخکې د دغو بندیانو د خلاصون پروسه درول شوې و، خو وړم ورځ او پرون له سلو زیات دغه طالبان خوشی شوي دي. که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم، خو حکومتي سرچینو ټینګار کړی دی چې نن به دغه پروسه بشپړه شي. حکومت ویلي چې د 400 طالبانو په خلاصون سره به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. پرون د څرخي پله له زندانه یو شمیر بندیان آزاد شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی څرګند. فرشتې جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
دا لانه در ترگنده چه پرون لپلچرخی زندانه دا طالبانو څومره بندیان خوشی سویدی. دا ازادي رادیو خبریال چه دا بندیانو دا خوشی که دو لبهیر دا ویدیو اخیستولو لپاره سیمی تکللی ووای چه دیر بندیان پا جلا جلا دلو که او پا زنگلو موتورو که لزندانه ویستل شوله دی کبلایه پا سیمه که خبریالانو تا دقیق شمیر نشو ترگند. دا افغانستان دا حکومت سرچینو رسمن لپا دیارت سن دی ویلی. په هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبریال اخیستی لیدل کېږي چې یو شمېر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړې ګلان او ګلپوش موټرونه یې وروستي وو. په خلکو کې ماشومان هم لیدل کېږي چې شاید د هغوی د کورنۍ یو غړي دي. د نجیب الله په نوم یو تن چې سپین کالي اغوستي او کنداري خولۍ یې پر سر ده. د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې د ځان د ازادۍ څخه زیات په دې خوشحاله دی چې د ده په وینا پا په افغانستان کې سوله راځي.
الحمدلله موږ ډېر ښه احساس لرو، د خپل د ریحې نه موږ ډېر خوشاله یو چې الحمدلله افغانستان کې دایمي سوله راځي او تلپاتې سوله راځي. هر افغان، هر یو مؤمن به په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې د راحت ژوند وکړي او خپل تحصیلات وکړي. بس دا ډېر خوشاله واغ ده.
خو آیا سوله راځي؟ د افغانستان د حکومت له ټولو زندانونو او توقیف ځایونو د طالبانو د ټولو بندیانو خوشی کېدل له حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو اساسي شرط دی. د سولې د خبرو د پیل دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده. له طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي حبیبی سرابی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې قطر ته روان دي. سرابی وویل دقیقا لا نه ده معلومه چې څه وخت به قطر ته ولاړ سیم.
بلی زودی سفر میکریم، هنوز دقیق معلوم نیست که فردا یا پس فردا، منتها دمی چند روزه آینده به زودی سفر خواهد کردیم. منتها از هر دو طرف باید آمادگی کامل باشه و مذاکره شروع میشه.
د افغانستان د حکومت د رسمي سرچینو په حواله د دوشنبه په ورځ د طالبانو د بندیانو و څلويش کسي زړه خوش سو. خو یو پټي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د دوشنبه په ورځ هم د هغوی سل بندیان خوشی سوي دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي په تیرو ورځو کې د سیلاونو له امله د مړو شمیر 190 ته پورته شوی. تیرونی د ډیرو ورښتونو له امله سیلاونو د پروان ولایت په ګډون په 14 ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي تیره اونۍ د سیلاونو له امله د مړو شمیر 190 تنو ته لوړ شو. غلام بهاودین جیلانی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
در ولایت کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا
سیلابونو په کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. یو سر نوی کسان پکې شهیدان شول چې شمیري اوس هم د بدرون په حال کې دي. یو سر دوا بیا پکې ټپیان شوی دي. یو زر 1550 کورونه بشپړ ویجاړ او 2118 زیانمن شوی دي.
تیرونی د زورور ورښتونو لامل په سوار لسولایتونو کې سیلاونه راووتل. دغه سیلاونه د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې ډېرې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورسول. د چاریکار د خار دوه وسیدونکو باسط امیری او بریالی بهادر وای په دغه خار کې خلک اوس هم ترهیدلې ښکاري.
خیلی خانه ها از بین رفت و خیلی از مردم و از
بیر خلق او کورونه لمنځه لاړل. خلق ترهیدلی. دولت په پروان ولایت کې تر اوسه هم لارې او سړکونه سم پاکړي نه دي. خلق پستونځو کې دي. ډیر جسدونه اوس هم تر خټو لاندې دي. کله غوري ښکارا شي خلق د سیلابونو لډار لو کورونو تختی.
شهر چاریکار یعنی نقشهش تغییر کرده.
د سیلابونو لامل د چاریکار نقشه اوختی. د بارانونو لامل خلکو تمال او ځانی ځانونه اوختی دي. خلکو روحیه بایللې. د جسدونو د موندلو هڅه کوي. تر اوسه داسې کسان شته چې د مړي او ژوندۍ په اړه معلومات نشته.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه په دغه خار کې 121 کسان مړه او 146 ټپیان شوي دي. مسؤلین دا هم وایي 15 کسان لا اوس هم ورک دي. سیلاو ځپلي وایي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او مرستندویه بنسټونه دی د کورونو، خوړو او کالیو په برخو کې له دوی سره مرستې وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو کنر تا تاج بی بی در پیژنو. تاج بی بی درې واره ودونه کړي دي، درې واره مېړونه د ملي اردو سرتیری وو او په جګړو کې وژل شوي دي. هغه اوس له پنځو یتیمانو سره اوسي او وایي چې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. په دې اړه باندې روح الله انوري یو راپور له کنړه را لېږلی دی.
تاج بی بی پښنی چادرې کې ځان نغاړلې او د ژوند له دریو وژل شو ملګرو ورته د پاتې پنځو ماشومانو سره په کټ کې ناسته ده. له خپل کلی د وسلوالو له ویرې راکډه شوې او اوس د مروري ولسوالۍ اړوند د حصارې کلی په یوه کرایي کور کې اوسیږي. تاج بی بی وایي افغان ځواکونو کې د ژوند د لومړي ملګري بایللو وروسته هیله درلوده چې دویم به د ژوند پاتې شپې ورسره تیرې کړي، خو خبره نه و چې دویم او دریم به هم د لومړي لار نیسي. اوس چې څلورم لیور د ژوند ملګری شوی، هغه هم سرتیری دی.
یو والله وخت شهید شو، نور بچی و موږ د هغو سه ساعت تیرو د مور او پلار یو سه تیر شو، هغه هم دغشان شهید شو. دغه بچی پاتې شو، موږ پاتې شو. موږ هسې نه و چې دا خوښ سفر به زموږ داسې زوریږي او موږ به داسې خفه او ستومانه کېږو. زموږ په کورو زموږ خو یش ما شو، هغه هم دغشان شهید شو. د یو لیور مې هغه لاړ، د هغه باندې مینده زه نور الله چپ کړو، مین په واولو ته د هغه نه سترګې وختلې. موږ دغه د ایرو په ډیران پاتې شو، مجبوره شو دغه بل ته کېناستم. هغه بل خو د مجبورۍ لاړی.
د پنځو بچو دا مور وایي جګړې له ژوند خوښي لوټلې. چیرته چې ډز شي ذهن کې د دریو وژل شوو سړیو په وینو لتپت بدنونه وریاد شي او د څلورم ملګري د ژوندي پاتې کېدو لپاره دعا کوي او ورته اندېښمنه ده. تاج بی بی چې له یو ورور بل ته کونډه پاتې شوې وایي په یو کور کې پرله پسې له لیورونو سره د خپلې خواښې او خسر د ساتلو لپاره په خپله خوخه نکاح کړي. د تاج بی بی د کټ خي اړخ ته په ماته سره پلاستیکي چوکۍ د دریو وژل شوو او یو ټپي سرتیری 50 کلن پلار محمد رحمان ناستې. د خپلو بچو انزورونه یې په لاسونو کې نیولې. انزورونو ته په کتلو یې سلګۍ ونیسي او غټي غټي اوښکې یې په مخ رامات شي. محمد رحمان وایي د زامنو مرګ پملا مات کړي.
زما زامن والله را کړی و، زه دا کور د کرۍ د بدې کې ناست یم. مشکلات ټول مشکلات دي، ټول مشکلات دي. غړوب غړوب ګرځېدو نه وتی یم.
یوازې دا سپینګیری او د دې کورنۍ لویان نه دي چې د خپل کور د جنگ خوړلو سړی ویر کوي، بلکې ماشومان هم د ژوند ښې شپې ورځې یادوي. محمد اسرار شاوخوا یو لس کلن او له خپلو نورو خویندو ورونو مشر دی.
ډېر په ګرانو مزوی ما او ارت بیره لاړل اوس چې هغه شی شو دا شانتي باید موږ سره مرسته وشي. موږ ځو مکتب د نور ملګرو مو ښایسته څپلۍ ښایسته هر څه پوښلو خوکیو موږ ونه جامې څپلۍ.
دغه کورنۍ وایي د وطن ساتنه کې درې ځوانان وژل شوي، څلورم سترګې بایللي او پنځم لا هم سرتیری دی، خو دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. تاج بی بی وایي د وژل شویو سرتیرو د بچیانو د تعلیم لپاره مرستې ته اړه ده.
دا ماشومان څه غواړي؟ دې کې مور او پلار دي، دا خو دې کې ناشتي نه ماشومان ته نه موږ ته. زموږ سخت او تکلیف او خیرات څوک نه اوري. موږ صحیح څه نه دي شوي، نه دي زخمي ته شوي دي. تر واخیستل شي ته هغه په مریض ولګي کې څه کې ماشومان دي مور او پلار دي ته موږ دغسان ولګو.
په کونړ کې دولتي مسؤلین وایي د یادې کورنۍ له درد او غم خبر دي. د درې واړو وژل شوو کسانو میاشتنۍ تنخواه ورکول کیږي او د نورو مرستو د ورکړې هڅه هم کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وایي
هر شهید ته موږ یوه نمره مځکه ورکوو، خو متاسفانه چې په کونړ کې داسې خاص شهرک د ځمکو د توزیع لپاره نشته. ټولو شهیدانو ته مو نه دي ورکړي او دوی مو ننګرهار او لغمان ته لیږلي که هلته ځمکې وي، خو فکر کوم هلته هم نه دي ورکړل شوي. نو د ولسوالیو کې ښاروالۍ تشکیلونه هم ریاست جمهوریت ته لیږلي دي. کله چې منظوري راشي نو هر شهید ته فامیل ته مربوطه ولسوالۍ کې مطابق د قانون نمرې به انشاءالله ورته توجیه کړو.
په کونړ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې جګړو ترې ډېر څه اخستي. د تاج بی بی په څیر ډېرې میندې شته چې د ژوند ملګري بایللي، خو د خپلو اولادونو د خیر روزنې لپاره د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت د پاملرنې هیله لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. عرب نیوز انګلیسی ژبې ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټانو یوې ناستې ته کتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې د پاکستان یو 40 کسیزه ډیپلوماتیک پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان د دویمې کلنۍ ارزونې لپاره کابل ته ورغلی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې اسلام آباد د یو ډیموکراتیک سوله ییز او خپلواک افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو غوښتنه کړې ده. عرب نیوز لیکلی دی د پاکستان دغه ډیپلوماتیک پلاوی یوه اونۍ وروسته له هغه کابل ته ولاړ چې اسلام آباد د طالبانو د سیاسي استازیو کوربه و. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د سیاسي پلاوی مشر ملا غنی برادر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د طالبانو په خبره د سولې، سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کړې دي. عرب نیوز وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد په حواله هم لیکلي دي چې په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماټانو غونډه پاکستان ته د طالبانو غونډې سره هیڅ تړاو نه لري او دغه پروګرام مخکې له مخکې پلان شوی و. په پاکستان باندې کله کله تورونه واردېږي چې د افغانستان په سوله کې دوه مخیزه رول مخته وړي. هغه تور چې پاکستان رد کړی او ویلي دي چې له زړه د افغانستان له سولې او د دغه هیواد له ټیکاو سره مرسته کوي او په دې برخه کې د دغه هیواد په خبره باندې مرستو ښه رنګ راوړی دی. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او له امله خلکو ته اوښتو زیانونو ته پام کړی دی. ګارډین لیکلی دی چې په پروان کې سیلاونو نه یوازې ګڼ خلک مړه کړل بلکې د کورنیو ټول هستی او نیستي ترې واخیستله. ګارډین د خواجه زاده په نوم د یو افغان ژوند ته پام کړی دی چې خپل ځوان زوی په نیمه شپه کې بیرته خاورو ته سپارلی. ګارډین لیکلی خواجه زاده خپل 15 کلن زوی له لاسه ورکړ او کله چې مړی یې ترلاسه کړ بیرته په نیمه شپه کې خښ کړ. په پروان کې تیره اونۍ سیلابونه راووتل چې له 100 زیات کسان پکې مړه شول. ګارډین ورځپاڼې وړاندې د دغو سیلابونو د راوتلو په اړه باندې هم د اقلیمي امنیت د متخصصینو د شبکې په حواله باندې ځینې سپارښتنې کړي دي. د اقلیمي امنیت شبکې ویلي دي چې افغانستان په وچه باندې یو محدود هیواد دی چې تل د سیلابونو، وچکالیو او برف کوچونو له راتلو سره مخ کېدای شي. دغې ادارې ویلي دي چې افغانستان په 19مه پیړۍ کې د سیلابونو او طبیعي پیښو کم شاهد و، خو دا چې په دغه هیواد کې ځنګلونه پرې شوي دي د سیلابونو د توندېدو او د اوبو د زیاتېدو لامل شوی چې خلکو ته پکې زیان اوړي. ازادي رادیو تا غوګیاست دولت سپګنی منځنۍ صفه او اف ام 0.5 باندې خبرونه کوو. په افغانستان کې د الیز د کړو د شپږو مؤسسو د څو څنګه له لغوه کېدو سره په سلګونو مؤسسان به سرنويشته شوې دي. دغه مؤسسان وایي د دوی د برخلیک په اړه نه د دغو مرکزونو مسولین ځواب ویني کړي او نه نور بنسټونه. د لوړو زده کړو د وزارت د چارواکو په خبره د لوړو زده کړو د دغو شپږو عالی مؤسسو د تب د څنګه د لغوه کېدو تصمیم تیر کال د کابینه په غونډه کې نیول شوی و. تفصیل خان محمد سین پراپور کې
د اساس د لوړو زده کړو د عالی مؤسسې د طب د څانګې محصل محمد افضل وایي د دغه مؤسسې له لغوه کېدو دوه کاله تیریږي خو د دوی برخلیک لا تر اوسه هم روښانه نه دی. د ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې څو ځلې د لوړو زده کړو وزارت او خپل تحصیلي مرکز ته ورغلی خو هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې.
تیر کال ټول ژمی وزارت ته لاړم. وزارت وایي تاسې د وروستیو دوو سمسټرونو مرې ستاسې د پوهنتون لخوا په دغه وزارت کې ثبت نه دي، نتایج نه دي رالیږلي، تاسې یې برمته کړي یاست. وزارت وایي که تاسې نمرې له موږ سره وای موږ تاسې تبدیلولی، اوس موږ بې سرنوشته یو، نه مو وزارت تبدیلوي نه مو پوهنتون.
محمد افضل وایي کله چې د لوړو زده کړو وزارت د دغو تحصیلي مؤسسو د شپږو طبي څانګو د فعالیت جواز لغوه کړ، باید دروازې هم وتړي، ځکه د ده په خبره په دغه مؤسسو کې اوس هم لغوه شوې څانګې فعالې دي. د شفا د لوړو زده کړو د عالي مؤسسې محصل نجیب الله زمیری وایي
د لوړ زده کړو د وزارت په هر شعبه کې د شفا د پوهنتون محصلان لیدل کیږي. وزارت راته وویل چې ځانونه تبدیل کړئ، خو په دې وزارت کې مو د وروستیو دو کلو نمرې نه دي ثبت شوي. بل پوهنتون ته هم ورغلو خو نمرې مو نه درلودې، او زموږ پوهنتون هم د تبدیلې اجازه نه راکوي. بالاخره زموږ برخلیک به څه کیږي؟
افغان حکومت دو کاله مخکې په بلخ ولایت کې د ترکستان، په هلمند کې د اراکوزیا، په هرات کې د عاطفي او په کابل کې د کابورا اساس او شفا د لوړو زده کړو د مؤسسو د طبي څانګو فعالیتونه لغوه کړل. ازادي راډیو وتوانېده چې د لوړو زده کړو د دغو مؤسسو له یوه مسؤل سره خبرې وکړي. د اساس د لوړو زده کړو د مؤسسې د مالي چارو مسؤلې سحر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل
مشکل پنتون حل شده، مسئولین معادلشان جمع شده، خود دولت وقتی که میگن یک جایی که میگه بسته میشه یک دور آمدن ارزیابی کردن، باید که سه بار وقت دارن، چون میشه که دفعه اول بیاین ارزیابی وقت بجن بلک لیست پنتون پرده.
د لوړو زده کړو د وزارت د بیان مرستیال حنیف فرزان وایي د دغو محصلانو شمیر وسو ته رسیږي چې یو شمیر نور مؤسسو ته تبدیل شوی دی.
کوم محصلین چې په شپږ لغوه شوې مؤسسه کې په تحصیل بوخت وو، یو شمیر یې بل پوهنتونونو ته تبدیل شوی دی او د نورو د تبدیلي پروسه دوام لري. محصلین مطمئن اوسي چې موږ د دوی لپاره هره ورځ هڅه کوو.
ښاغلی فرزان وایي هغه محصلین چې له 1390 کال د مخه له دغو مؤسسو فارغ شوي اسناد اعتبار لري او له هغې وروسته اعتبار نه لري. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې د لوړو زده کړو 131 خصوصي مؤسسې شته چې سباندې 200,000 محصلان پکې پر تحصیل بوخت دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست.
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د یمن د جګړې لپاره د سعودي عربستان جګپوړی قماندان له خپل زوی سره د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. د عربستان چارواکو پرون خبر ورکړ چې یو شمېر کسان د ولیعهد محمد بن سلمان په امر له دندو ګوښه شوي او نیول شوي دي. سعودي عربستان له 2015 کال را په دې خوا په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. په دې جګړه کې تر 100,000 ډېر کسان وژل شوي. احمد شیبارا او نور جزئیات.
د یمن د جګړې لپاره د سعودي عربستان د ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز چې د سلطنتي کورنۍ غړی دی نن له کاره ګوښه شو. د ده زوی عبدالعزیز بن فهد بن ترکی هم چې د الجوف ولایت مرستیال و له خپل مقامه برطرفه شو. د عربستان 35 کلن ولیعهد محمد بن سلمان تر دې مخکې هم ګڼ کسان په همدې ډول د اداري فساد په تور نیولي دي، او په ورته وخت کې په دې تور یو شمېر هغه کسان په نقشه کړي دي چې د خپل واک لپاره خطر ورته ښکاره شوي دي. د سعودي دولتي آژانس نن راپور ورکړ چې دفاع وزارت یو شمېر مالي مشکوکې معاملې ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې د پاچا سلمان په امر به د سعودي عربستان له څلورو نورو چارواکو هم تحقیقات وشي. جنرال فهد بن ترکی د 2013 کال د فبروري په میاشت کې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د جګړې قمندان وټاکل شو. یمن تر ټولو عربي هیوادو خوار دی، او په دې هیواد کې د روانې جګړې د قربانیانو شمېر تر 100,000 اوښتی دی. په یمن کې د 2014 کال په سپتمبر کې حوثیانو پلازمینه سنا ونیوله، او د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هلته د حوثیانو پر ضد جګړه پیل کړه. ډیر ژر دا جګړه په یوه سیمه ییز بحران بدله شوه، او ایران هلته د حوثیانو ملاتړ ته ملا وتړله. د سعودي عربستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې په سلګونو ملکیان وژل شوي، او نړیوالو د سعودیانو له لورې د زندانیانو شکنجه په سختو ټکیو غندلې ده. هغه لور ته حوثیان د مرستندویه ټولنو د مرستو په غلا د د ماینونو په ایښودلو او د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ماشومانو د جذبولو په تورونو تورن شوي دي. د یمن په بحران کې شاوخوا 1 میلیون کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لوشي او جګړې دا کسان له سخت بشري ناورین سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې نن به د 400 طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. حکومت ویلي چې د همدغو بندیانو په خلاصون سره به د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره زمینه برابر شي. پرون د ترخی پله له زندان یو شمیر بندیان خوشی شوي چې غواړي سوله او امن راشي، او په افغان ولسمشر اشرف غنی غږ کړی دی چې د سولې د پروسې په وړاندې وروستي خنډونه له منځه یوسي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی ویلي دي چې په 14 ولایتونو کې د سیلاونو له امله د تلفاتو شمیر له 190 تنو زیات شوی دی. ډیر تلفات او زیانونه په پروان کې خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی دی چې د تخنیکی ستونزې له امله یو هلیکوپتر په تخار ولایت کې غورځېدلی ده. دغه هلیکوپتر چې ام ولس ډوله وه د کندوز د 211 پامیر قلی اردو څخه الوتې وه او د تخار رستاق ته روانېده چې د ناستې پر مهال شاوخوا 2:30 بجې په ځمکه لګېدلې ده. چا ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته تللی دی. دا هغه ښار دی چې څو پرله پسې ورځې پکې تاوتریخجنې مظاهرې وشوې. خلک د جیکوب بلک په نوم د یو تور پوستي باندې د پولیسو د ډزو په خاطر پاریدلی او غوسې ښکاره کوي. او په انګلستان، بریتانیا او روسیې کې ښوونځي بیرته پرانیستل شول. ازادي رادیو ته غوښتل په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. د خبرونې دویم نیمای پایل شو. وړاندې د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هغه وخت پورې یو څو راپورونه او مرکیام خبرولای شو. لومړی به د پکتیا لوالي محمد حلیم فدایي سره خبرې تاسو ته خبرې کړو. له ښاغلي فدایي سره مې خبرې کړې وي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پرونۍ امنیتی پیښې په تړاو مې لومړی ترې وپوښتل چې د عامه ساتنې په قطعې باندې د طالبانو په برید کې تلفاتو وروستي جزئیات څه دي. همداراز مې د نورو اړوندو مهمو مسلو په اړه هم ترې پوښتنې کړي.
پیښه هماغه درې زموږ شهیدان دي او 15 زخمیان دي، او په خپل یو انتحاري چې په هانوي کې و هغه له منځه تللی، او دوه زمونږ دی امنیتی ځواکونو لوري وژل شوي دي چې بدبختانه په دغه پیښه کې هلته په همدغه د محافظتي عامه په کټه کې چې کوم جومات و هغه جومات هم تخریب شوی دی، او تر ډیره بریده پورې عامه ملکیتونو ته زیان رسیدلی دی. او هغه دغه کټه هم چې دا جنګي کټه نه وه، بلکې دا هغه کټه ده چې بندونه، سیندونه، سړکونه، عامه ملکیتونه، جوماتونه، مکتبونه، ښوونځي دا ساتي. او زه فکر کوم چې دا په خپله باندې دا پیښه یو څه څرګندوي چې طالبانو چې خصوصا کله مسؤلیت واخیست، دا په دې معنا ده چې دوی سولې ته ژمن نه دي، او هغه خشونت یې کم کړی نه ده، بلکې خشونت ته لا دوام ورکوي. او زه فکر کوم چې دا د دوی ډیره لویه اشتباه ده چې دوی به فکر کوي چې په داسې حال کې چې زموږ امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې ولاړ وي، او هغه دوی دغسې د سولې په جریان کې چې د امریکا سره تړون هم لاسلیک کړی دی، دوی به خشونت کموي، او موږ هم په فعاله دفاع کیو، او بیا هم دوی دغسې یو هدف چې هغه یو دی ملکی او عامه ملکیتونو چې ګټه هر چا ته رسیږي، ټول ولس ته رسیږي، هغه په نخا کې فکر کوم دا
خغله فدای
ټول پر خلاف باندې د دوی هغه بد نیت څرګندوي.
بلې خغله فدای دغه سی بریدونه په پوزي تاسیساتو باندې په نورو ولایتونو کې هم شوي. څه فکر کوي ضعف په کومه برخه کې ده چې دغه سی پیخي تکراریږي مگر مخه تر اوسه نه دنیول شوی؟
یو خبره باید په یاد ولرو چې موږ د دې توانایي لرو چې طالب په کور کلی هر ځای کې تر تعقیب لاندې ونی. زموږ امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري، اما د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو. موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو، سولې ته درناوی لرو. سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، اساسي ضرورت دی. اما دوی برعکس په دغه عمل باندې دا ثابت کړل چې دا په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده. دا یې ثابت کړل چې دا خلک نه په سوله باور لري، نه ورته متعهد دي، بلکې دوی اصلا غواړي چې د سولې پر مقدس شعار لاندې هم نامقدسه جګړه پر مخ بوزي. نو دلته چې کله دغه تاسیساتو باندې دا اصلا پوځي تاسیسات نه دي، یو شی باید زه واضح کړم چې دوی په کماندانه یا په پوځي اړه یا په سیاستاتو باندې حمله نه ده کړی، بلکې دوی په یو کلی په کوڅو کې د غلو غوندې په یو موټر کې راسپاره دي. د سهار هغه وخت چې زموږ امنیتي ځواکونه لمونځ کوي، لږ نه وروسته هماغه کسان چې هماغلته صرف پیره دي، په تعمیر کې نور څوک نه ول، دوی د تعمیر شاته خپل حانوي ته انفجار کوي، بیا داخليږي او دا ټول انتحاریان په لسو دقو کې زموږ امنیتي ځواکونه لمنځه وړي. نو دا د عامه تمونیو ساتل کی ځوانان ولدا کومه لوی سره امنیتی اړه یا غنه ولا مګه یوازي او یوازي زمونږ لوی مسله دا ده چې خدا نه خاص زمونږ د عملیاتو په نتیجه کې سولې ته زیان نه رسیږي. نو ځکه زمونږ امنیتی ځواکونه په فعال دفاع کې قرار لري. کچيري دوی دغه کارون ته دوام ورکوي، دا په خپل باندې سولې زیان منوي او د سولې د تخریب راتلونکي ټول مسؤلیت به دوی پر غاړه.
د پکتیا والی محمد حلیم فدای سره مو مرکه واوریدله. دغه مرکه د ازادي روډ په ویبپاڼه هم شته. د پکتیا د پرونی پیښې په ارتباط خپلې خبرې او نظریات شریک کړل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ورزو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه کې د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو څخه اندېښمن دي. که څه هم وسلوال طالبان د هغو عامو خلکو سره چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي کار نه لري، خو دغه مسله د حکومت پلو خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې. دا چې طالبان او حکومت په دې اړه څه وایي نور حال د الیاس دایی په راپور کې اوري، او تر هغه وروسته به د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام هم خپور شي.
په هغه سیمو کې چې د کلونو راهیسې امن او د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د طالبانو تازه فعالیتونو د یادو سیمو د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. په ناوې نادالیا او ګرشک ولسوالیو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکي وایي د دوی په کلو کې د شپې لخوا د طالبانو تر فعالیتونو وروسته د ورځې حکومتي سرتیري ورځي. دوی وایي چې دغه کار یې عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د نادالیا ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه راښيي، ازادي راډیو ته وویل دواړه غاړې زورول کوي.
یو ګړی په کورو کې طالبان ناستې، دا بل ګړی د دولت پارتیزامي ځواکونه چې د سنګوریان ورته وایي هغه ناستې، بیا پلټې یو ګړی هغه ناستې، بل ګړی دغه ناستې. بس خلک ولس ډېر سره په تکلیف دی، تلاشۍ کې د خلکو په جیبو کې ګوري، مشکلاتې جوړې. دواړه ډلې بس نه غواړي چې مثال خلک آرامه باندې پاتې شي. که چیرې داسې حالات یې جنگ تقریبا د ښار تر په دوه کیلومترۍ کې مثال جنگ دی، ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې مثال د دولت په تصرف کې دي، دوه ولسوالۍ دي، په څورلسو ولسوالیو کې درې ولسوالۍ د دولت په لاس کې، هلته خو بیا بیخي ابزا خرابه ده.
حکومتي مسؤولین دا خبره چې طالبان عامو خلکو ته د تلاشۍ پر مهال تکلیف ورکوي مني، خو دا چې وروسته له طالبانو د دوی سرتیر په عامو خلکو کې تلاشي کوي یا پرې فشار راولي نه مني. عام خلک یوازې د مسلې چې طالبان په ګڼ میشتو او حکومتي سمو کې تلاشي او فعالیت کوي نه دي اندېښمن کړي. لشکرګاه ښار او امن سمو ته نږدې پر دولتي ځواکونو د طالبانو درنو بریدونو هم تشویشونه پیدا کړي دي. د هلمند پوهنتون محصل سیف الله وایي د رخصتۍ په ورځو کې د بیلابیلو ګاښونو له امله ولسوالیو ته خپلو کورونو ته نسي تللی، ځکه جګړې دي او ځانونه خوندي نه احساسوي.
هلمند اوزاب د ورستیو کې ډېره خراب شوې ده. عملی دي چې سپکې ماینونه دي، چرکی عملی دي، له دې سره ډېر خلک ستړي دي. یعنی بیا خصوصا هغه ځوانه طبقه چې دوی اوس د تعلیم په جریان کې دي، دوی بیخي دوه مشکلات سره مخ دي. زه خپله د محصل په صفت باندې اوس په دې ښار کې آزاد نه سم ګرځېدلی، یعنې پخوا چې به موږ کوم پارکو ته تلو آزاد به تللو، مطالعه به م کولی ان تر ماخصن تر ناوخته به، خو اوس د ورځې آزاد نه سي ګرځېدلی. دا د هلمند په چاپېریال باندې ډېره ناوړه اغېزه کړې ده.
طالبان وایي دوی د عامو خلکو او زده کوونکو سره مشکل نه لري. د دې ډلې ویاند کاري محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل تلاشي او د سرتیرو فعالیت پر نظام کوي، دوی یوازې په هغه کسانو پسې ګرځي چې جرم کوي او د عامو خلکو ژوند نارامه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په دې اړه چې په امن سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي، ازادي راډیو ته وویل عملیات پلان کړي دي او ډېر ژر به د هغه طالبانو په ضد کوټلي ګامونه واخیستل سي چې په ګڼو میشتو سیمو کې تلاشي کوي.
بالکل، دغه شی اطلاعاتو معلوماتونه موږ ته راغلي چې د دشمن اوس د پوستو یا د بعضې نقطو نه تحرکات اجرا کړي، دننه شنه ساحې ته راځي او شنه ساحه کې متاسفانه کوم عمل نشي اجرا کولای، ماینونه خښي. تاسو پرون ولیدې په نادری کې لس ماینه خښ کړي په عام سړک باندې، چې دغه جملې نه یو په تونس باندې و شخصي ملکي تونس باندې دغه نو د دې خو تروریستي عمل مخ نیول مشکل دی، اما زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه متحد دي.
د هلمند والی وویل د تمې خلاف په دې وروستو یو څو میاشتو کې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې په نوم هوکړه سوې ده، د افغان ځواکونو په ضد د طالبانو په فعالیتونو، بریدونو، ماین پټولو او لویو لویو چاودنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو طالبان وایي دوی د دوحې د وکړې ټولو مواردو ته ژمن دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، او زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم، او تاسو څخه مخکې له مخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزه او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریک کوو، خبر ور سره وکړو، د حل لار ورته پیدا کو. نو بیا هم منندویم چې پیغامونه مو سره شریک کړی دي، د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټول توار ور رسیږي. نو تاسو پیغامونه په پرله پسې ډول له تبصره پرته خبروم درته. په لومړي سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګرد سره اورو چې په دې وروستیو کې د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي او ستونزې ګالي. دوی خپل مشکلات، خپل شکایتونه تراستولې دي. موږ هم د دې خبرونې لاله خبرو، هله د چي اړوند مسولین هم توجه ورته وکي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکي. نو د تاسو د هم ستاسو راغلي پیغامونه
نورستان ولایت و ما محمد مدني تاسو ته تماس کیما. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کارن، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په پیل کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پالون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالی بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي، په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي، او داسې پارکونه باید د خوار او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې، خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو تبعي ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځای نو کې چې دلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کار کوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برکت ځوان دي کلي نه علیزاده یم. ځوان کلي کې بس سیلاب سره غلې د ډېر خرابې څخه کړې ده. سرکونه زوبل کړي دي. د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی د کورو ته اوبه ورغلې دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو لخوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مساحي کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په بارک کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولې ورسره خدای ته ځوان د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګین سیران دی ورسره موږ ته ورسیږي نو د دولت تشکم اله کوم له هغه مؤسسات څخه چې بس مستحق خلکو ته د سروي وکي غوته ورسي ورته او سره کونه ډیر ذوب لیدل تر کونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لرسي د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده بس نو هیله مې داده ته چې دې سم سروي وکي او مستحق خلکو ته مرسته ورسیږي. سلام علیکم.
بل زه سبا څنګه درنوم دي د خوست ولایت نه د خلکو ټولو سوالای ته خام زما پیغام دغه د ضرورت کې اندلته د اینس د نره نړیوال ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبړې دی او به لندلته دي کورونه ونوړې دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دې ته څه ورته باید د نو پیغام خپور شي نړیوال ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي سوداګر دي د سره د مرسته وکړي. والسلام و رحمت الله.
سلام علیکم. ازادي راډیو کار کوونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت اتر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب زپلو سره باید چې هر ته هر دولت تر ډیره هدف پرې مرسته وکړي ځکه چې دا وو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات زه خپل لرم د یو کولنۍ ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیره هدف پرې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر هیوادو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید هغو د اوبو څخه کډه وکړي په دې مثال باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راوځي په دې مثال سایه ډېر ښکار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلی شان یې لا هم باید چې ایستلي بس د هغو پیغام دی وسلام په احترام.
السلام علیکم. خبر کوم
ہلو السلام علیکم. آزادی راجو تو سلام اباد سلام لوگر ولایت حاضر ولسوالی د منگل دری په ساحه کې سیلابونه ډیر وتلی دي. موټرې موړي دي سرکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خوښ کیږي پوه شئ دغه غم خوره پاملرنه وته وکړي. والسلام.
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بد له سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پریږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سرک دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته ور فورې وته یو دا غلار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلاب جنې کې دومره د تنګای خراب کړی ده دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور ته ګور اتک دغه خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک دی د سرک په هغه د کومک سره وکی یا دغه کورونا وهل ته چې د کومه بستی راغلي د خور غریب ته ورکی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي نورم په ماخه دغه ما پیغام د ځاخیل او تنګای د سنگنی مشتی نه دالار تر ګرځیدل ده نورم په ماخه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نشر شي. په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې سیلابو چې ځپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه که د هلمند دي که د کندهار د هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او که خپل تر وسه کومک ورسره وکړي نور
پیغام نلرم په درنه. ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
ازادي رادیو ته یو جهان سلامونه وایم. ازادي رادیو زموږ د ګډ د چارګانو بېوزلو بېوله رادیو ده. هلمند د ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامي شهیدانو حق او حقوق هلمند په ولایت کې هغه بېوزلو خلکو ته نه رسېږي هغه واسطه والا خلکو ته ورسېدل هغو واخیستل. دا دوم ځل یم دا بېوزله خلک تر اوسه پاتې دي. د ازادي رادیو څخه یو جهان مننه کوم چې دغه زموږ پیغام دي ورسېږ د موږ ته ورسېږي. دغه د خبي وازله بې ولایې زموږ وزیر داخلت دي ورسېږي. د خبي وازله یو د خبي بې واسطې یو هېڅوک موږ غږ نه اوري. دغه زموږ زموږ دغه پیغام لرو. دا یې لس پنځلس نفره موږ دلته نه رسېږي. زموږ په اکو کوک باندې چوک سر ګرځي. هغه وسته والا خلک ټوله واخیستله. دا بې واسطې خلک هېڅوک اکو کوک خپل اکو کوک نه شي اخیستلی. دغه موږ د ازادي راډیو سره یو جهان خواهش کوو. دغه چې دغه زموږ روپۍ دي زموږ ماشوم دې راکړي. څنګه خلک دي بېوزله خلک یو د یو کار خواري نه یو زموږ بالا هم بچان د لاسه ورکړه. بالا موږ هم د دغه نه یو چې اوس کار وکړو یا خواري وکړو. کاشکې ځوانان وای کاشکې یو داسې تکړه وای ولاه که ورته درېدلی وای. نو خو اوس مجبور یو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دهیل من ولایت نیوی ورسالی کومه اړیکنه ولیدم. زما دا یو مشکل وو چې عمومي د ټول هلمند انتخاباتو روپین دی کول چې د پارلماني انتخاباتو ده تقریبا یو نیم کال اتراس چې ولې نو کول کیږي. تاسو هم دا هیل او ارزو ده چې موږ اختر مسلمان پر ورسای مننه کوم.
اوله السلام علیکم. زه روزګام ولایت گزار د بلوچستان سیټ سره خبره کوم. وروره دغه مزلار د طالبانو دغه د پرموز باندې بند کړی دی. وروره شی و دی خاطر نه راپریږدي. د کندهار څخه ټول تیری ته نه راپریږدي. دغه لور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسولین صدا غوښتنه لرو چې دغه لار دې لکه مزیدام راته دی. وروره د خلکو شی نه څه پر دې بیرې ولوسوالي ده. بیا لار سره بند ده. د تیری سوا خاطر مشور ودان دي ګرد مسلام الله دې لارې بند کړی ده. د اشرف غنی صاحب ته موږ د غوښتنه لرو چې دغه لار و موږ وروره پته وای چې راځي کې یا طالبان سره خبرې ته ورسیږي. دا وسب د معاشر ورځ چې موږ جوړ کړی ده. سلام
علیکم. مو غوښتنه د مکاتبو په برابر ده په هلمند کې چې یعنی دا کومه وخت چې بت نوې کاټ شروع کیږي. نو موږ د مکاتبو صدا غوښتنه ده د مسجدونو څخه چې پکې دا د کوونکی یعنی تبا ور وکړي چې په وسیم کې نیمه لپاره سن لپاره ته هم رسیدلی دي. نو دا پسین کې به خېږي زموږ د مکاتب او د مشرانو دا هیله ده چې باقي د شاګردان شل شل لانی یا دیش دیش لانی په سیم کو سره وو وښه زما په فکر سره. نو بیا به دا او با او کورنا څخه به موږ ګولې ځکه چې په وسیم کې تقریبا سن لپاره وجود ولري. بنا نه بیا په دغه کې بیا نه باید نه وای کې چې یو شخص کورنا نیولې ته باندې ټول به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري. ځکه چې که یو نفر یو کور ته انتقال کړي څه باور وکړه چې سل کورونه نه زر کورونه بې تخته کړي. نو زموږ د مکاتبو د مسلمانو څخه دغه هیله او ارزو ده چې په یوه سیم کې اتیا اویا نفره یې د بانکي یا شل نفره ته واړي یعنې بچ فاصله سره مراد کړي. دا خو زموږ لپاره هم ښه ده هیوادوال لپاره هم ښه ده. بیا به زموږ د کورونا څخه خپل ځان ژغورلی وي. بس دا مو پیغام وي له ما زموږ پیغام مسجد کسان واوري. او سلام په احترام.
الو السلام علیکم. زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکونکو ته پیغام رسوم. وروسته تر سلامه. دا پیغام چې موږ د دالیه بند د تعلیه کاسه اوس وخت د دغه ندی د کشتو دی دی د اوس راته وتړل دی. نه دا کار کې کومه کې کار پرو کې چې مسلمانانو ته به پیدا سي. والسلام.
ضرور آزاد ادمان ولایت خبره کوم. بشیر احمد حیدری د جرش ولسوالۍ څخه ورور سلام ته پلان ګرځته کې پر مخ باندې دغه دوه ورځې کې چې رنګونه او چزوریات مې نه کار نه کوي په هیڅ سره کم کار نه کوي. دغه ځواني خو کې داسې مکاتو سره برابر کړم. بس سبکانه کې سامه کوي وروره. مننه دغه په پیغام دی وروره. نور ته خدمت نه خدمت مو کوي.
السلام علیکم. زه رفیع الله د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. ټول چارواکو سره هیله لرم چې زما غږ تر خپل ټول چارواکو سره.
زه بشیر الله حقمل د کنړ ولایت په نورستان کې معلم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو او زمونږ معاش هم دومره نه دی صاحب چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي مونږ ته حواله شي. ډېره مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روزانه د غلا چې کوم ده د میدان ښار پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده، ټول مینونه الوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي. او چې کوم ده دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي او مقصد دا لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام با احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تو جام صاحب ہلمند ولایت دا نادری ولسوالی څخه دا پیغام پر یو خبر می کړل دا کوي چې د غزنی ولایت کې یو مدني فعال یو شخصي شونځي فعال کړی دی چې مان او غریب کورنۍ د پاره چې خپل خپل کشنیان خپل دغه شونځي ته استي. دا د خوان د پیس خوان نه لري چې کوم شخصي شونځي ته خپل پیس واکې. دا مدني فعال نه دی وایي چې دا د پاین پاره کړی چې دا کوم چې چمان فاران په بازار کې د ورځګرځي یا فکر کوي یا مخدوبتونه رنګي یا بل کار کوي. دا دغه لپاره ډېر تشویق دی د لپاره چې دا ډېر ډېر ځای کې دا څنګه پاله کړی ده. او دا نور ولایتو څنګه د خپل فنن دا خپل د دې چې دا چې کوټا کیږي دا چې تاسو پیدا شي چې کوم تر نو شاره کوم دا چې چمان فاران د ورځ په بازار کې ګرځي او دوی ټول یا فکر کوي یا بل کار کوي. مقصد دغه لپاره ډېر شبه کې دا چې پاره ولایت کې چې نه پر پیدا شي او دا شونځي پاله کې نه غواره به موږ چې افغانستان تر مخ لاړ شي د خیر سره. دا به ان شاء الله موږ افغانستان کې نیتوال سړی نه ګرد بس وادار شي د خیر سره. دا به ان شاء الله موږ کورونا سمه شي د خیر سره. خدای په امان. سلام علیکم.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې و. دا د موږ په امانت تر تخبره کړه. د خبرونې وخت مو هم دومره و. تر بلې خبرونې چې بیا هم ستاسو پیغامونه راخلو، تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نه پوهېږم
خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خود یارونا نرنا